رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. د کونړ د شلتن اوسیدونکو ویل درو ورځو راهیسې پاکستان پر توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سلنا تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کیږي.
طالبان وایي د غلام محمد اسحق زی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوی، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي.
د یخنۍ له ډېرېدو سره د یوې بې ځایه شوې کورنۍ یوه ماشومه مړه شوې.
فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، زموږ خیمه هم راڅڅېده.
په کندوز کې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړې.
تجاران دلته پسې راځي د دغه ځخنې وړي، دغه یو غټ لیمو په تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي.
راپورټونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شوی وو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ ور وسپاري، او روسیه وایي که د هوا وضعیت مناسب وو د شنبې په ورځ باندې به افغانستان ته بشري مرستې واستوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر درو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوي دي. بلخوا په رپورټونو کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې له بریده روغ وتلی. په رپورټ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له خولې ویل شوي چې د برید هدف مولوي فقیر محمد وو، خو د برید پر مهال په سیمه کې موجود نه وو. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام لکلی څخه پاکستانی طالبان د خپل اړید په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې دا برید مزکنای برید دی او لمزکه څخه مزکه ته د توغول کیدونکې توغندي په وسیله شوی. د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولس کلونو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو چې تر مخکې کړه شوی وو په وروستیو کې په دې نیت بیرته ورستانه شول چې ګوندې د طالبانو پر راتګ به د پاکستان له لوري د توغندیو توغول ودرول شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته ور وسپاري. سوهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولې، نن یې ازادۍ راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د وصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د وصول او انصاف خلاف ده.
د شاهین په وینا که ملګر ملتونه دا څوکۍ د طالبانو حکومت ته ونسپاري، د دې نړیوال سازمان بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راځي. د طالبانو د حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ ویلي نصیر احمد فایق بلدي وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر ویلي چې ښاغلی فایق چې مخکې له دې په دې ماموریت کې د مستشار په توګه کار کوو، اوس به د شارزافیر په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری پر مخ وړي. روسیا وایي کچیرې د هوا حالات مساعد و نو د شنبه په ورځ به افغانستان ته د بشري مرستو یوه بسته واستوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا خبر تایید کړ او د ایټاټاس خبری اژانس ته یې وویل که دغه تیاره به بیرته د راستنېدو پر مهال کابل نه روسی اتباع را انتقال کړي. روسیې ولس ورځې مخکې د شپږ دیرش تنه بشري مرستو بار درې الوتکې کابل ته استولې وې. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه اوویشت کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون ان ایچ کې نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګېدلی او قربانیان یې ټول ناروغان وو. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب ګڼل کېږي. د رپورټونو له مخې یو تن چې ګمان کېږي خپله هم پر رواني ناروغۍ اخته دی بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته وړي وو او دغه موادو غور اخیستې. ان ایچ کې تلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړ لمبی پورته کېږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس د ځینو خبرونو او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه یې پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د درون یا بې پیلوټي الوتکې برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیره شپه د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی. خو د طالبانو ویاند بلال کریمي بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمي رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اور بند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری اوسی او لانجه دی نوشتوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اساقزی پر ځای د افغانستان د دایمي استازي سرپرست ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اصولو لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستي او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسولیت د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسولیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریه بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون راویه هم همداده چې کله په یو اداره کې، مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي، لومړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي، وجهي، چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي، نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اساقزی څخه وروسته و په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
ورسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو اوریدلای سئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دا پروګرام مه هیروئ. د کابل خیرخانی کوتل ته څیرمه د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې وړ مشپه یوه پنځه میاشتنۍ ماشومه د سړې هوا او سینه بغل له امله مړه شوې ده. کورنۍ وایي له کندوزه کابل ته کډه شوي وو او احتمال شته چې د سړې هوا له امله بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایډن ته په یوه لیکې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي. د امریکا د کانګرس نهو غړیو په دې لیکې لیکلي چې د افغانستان خلکو کلونه مبارزه کړې او اوس د اقتصادي ځوړ او کاختۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اولاد غم ترې د خبرو توانایي اخیستې. سمر الدین د پنځه میاشتنۍ حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوی و په یو کم کې د واورې ورېدنې او سخت یخنۍ له امله مړه شوه. سمر الدین یو بل زوی هم لري، وایي کچیرې وضعیت داسې روان وي دا ماشومې هم چې سینه بغل دی ښایي د سړې هوا له کبله مړ شي.
یخ شو، فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا ښایي یوازې سمر الدین نه وي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې د غلطه سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو دي. بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو تیر ورځ ناوخته ویلي افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس دغه غړو د بایډن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوي شتمني دي هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمني دي د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان ښوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس دغه غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس دغه غړو دا شان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکېچ د داعش خراسان څانګې لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتی وایي اړتیا ده چې طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه اوسنی وضعیت کنټرول کړي.
ضروري ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخه له بشري مخونه بیلې کې او بشري لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کومک ته راوړي او په زمند دي کې د طالبانو د حکومت د یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځنې خواسته د دنیا ومني راکړه ورکړه وکړي چې د څو د غو په نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغو مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوسله کوي. که څوم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزاد شي.
په افغانستان کې د همدې بشري بحران د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنیو سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکړل شوی. دا مرستې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري وستا مؤسسې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو ویشلې دي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو، بېوزلۍ او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای 100 کورنیو سره نقدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر متی الله کمالپوري د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل شوې چې په خوا د جګړو له امله خپل مینو بې ځایه سوي وي او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپل مینو ته راستنې سوي دي.
د هری کورنۍ سره 300 امریکایي ډالر مرسته وشوه. دغه مرسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ په خوا سروي شوی او چنن د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان د یک اندړو، قرباغ، مکور، واغز او خواجه عمري ولسوالیو بیا ځای سوي کورنۍ وي. شاغلی متی الله کمالپوري وایي د دې موسسې تر دې پخوا هم له 100 کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 0 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوي اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په کندز ولایت کې د کرمنګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندز ولایت کې هغه شمیر کرمنګر چې د لیمو باغونه لري وای د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه د راپور ووري
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابوش پته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچینې کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او لسګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته په سرازي د دغه لسخنی وړي خوندست تخلیقي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې 8 منه فصل کې خامخه دا ماري او فصل کې هغه به تغټواله پرې ده تاسو چې غټ شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال اره درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوم. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو که چیرته من سره زراعت او من حمایتو کې کېده چې من دا باغون توسط ورک نورم ډیر شي من غواړی نورم ډیر شي تر اوسه پورې دا بخشي توجه نه کړی سکل حاصلات خو ماشاءالله نظر نور کول حاصلات خو
کاروان ګروای د لیمو یو ون لاتمن نیول تر لسمنو پر لیمون سی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سو افغانی پلوري د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دی ولایت کې خنه د جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلوماتو مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دی ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
د کونړ او نورستان ترمن سړک لا هم کندو کپر دی او خلک وایي چې له دې کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی اندېښنه لري چې د واورو له ورېدو سره به دا لار یو مخ بند شي
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو وایي د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمن د سړک رغولو کومې چار روانې وي له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډو کپر پاتې دی د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډو کپر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بند شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي سره داغه نه شي باران نه هم نه شي خو بیا هم سړکونه کنده کبر شوی دي کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحه مو وایي چې دو طرفه ډکول وشي دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي نږدې بم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکو وایي د طالبانو له راتګ وروسته څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیرو ورځو کې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غزیدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو ولسونو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلورې ساعت خلاص بوي
د پارون او سدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی وو چې 14 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو وو خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډو کپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي
سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ هر سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ چالونه پلی چوخلی چالونه دس رو شندو جامونه قربان شتر لالونه خویرا تنازونه
زموږ ځخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي د روان خبرونه په دوام کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي اجمل ان استودیو ته راغلی چې لند خبرونه دروابروي
دا کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل ته رو درې ورځې راځي پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي ځای اوسیدونکو آزادۍ لړیو ته دام ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوی دي اخوا ځین رسنیو ریپورت ورکړی دی چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر مولوي فقیر محمد د ډرون په یو حمله کې په نخښه شوی و دا طالبان حکومت یو سلبیا ملګرو ملتونو وخت چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه نومول شوی نن یې ازادي رادیو ته ویل ملګری ملتونو چې د بی پرېتوب اداله لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورکړي نومول دا سرګندونې ورسره لاغي کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت استازولۍ په یو اعلامیه کې راغلل چې نصیر احمد فائق بلدی ورستا د شارزافیر پتوګه د دغه استازولۍ مشرکی او د جاپان په اوساکا ښار کې په یو ور لګیدنه کې لک تر لګ و وش کسان وشل شوې دي ور په یو روختون کې لګیدل دي او د پیخي ګن قربانیان ناروغان دي
ستاسو نظرونه هم او ورپسې آزادی او اوریدونکو پروګرام دراوړو
تاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خدمات درکوم پروژه دلته په ګریش ولسوالۍ کې څلور سو ډالر او خلکو ته ورکوي تاسو په فکر سره څلور سو ډالر شدید خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سو ډالر باندې خلکو کم درته واسي ته په فکر کې یو په لوته دروغ د قانون د ګریش ولسوالۍ کې دروغ د قانون د ونړول د خلکو سره څلور زرو په پر ار دکان څلور زرو غوښتي وخت چې مشتاش چوری جوړو نو چې په دا څلور سو ډالر دی ودا دغه ولسته ورکی کاغه څو محدود کسان یې هغه څو محدود کسان د خاله زوی د ماما زوی دا هر چا ته نو ورسیږي څه څه فکر سره د خلک به دا ګډ ولسته څه پوښتنه سره څلور سو ډالر دا خو هیڅ شی هم نه پکیږي نو هغه بل چیر نظام چې واغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي و سړکونه یې څه جوړ کړي و هر څه ترتیب یې څه برابر کړي
زه د خوست ولایت نه صادقیار تاسو سره په تماس کې یم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول د هیله او احترامات وړاندې کوم بعد می زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزګاري هم پیدا کېږي بل په کوره کې ښه یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه در وبسي زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نره روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډې ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم
زماده نړیوالو نه دا خواسته تاسو کې ممرستي د افغان ولس خلکو سره کوي لکه هغه په خواني کسان د کوم دفترونو کې من په 2014 کې راغلی و افغانستان ته منځري چا ممرستي نه کړی موږ غواړو چې موږ سره ممرستي وشو موږ ډیر بد وضعیت سره مخامخ شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم
په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استازي وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زی سخص د ازادی راژیو سره په تماس کې. د ازادی راژیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانان ته نه رسېږي. د اجي د پنځو کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لویږي سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاته ده. درې ګونی وړې ورکړي دي یو ګونی لا پاته ده. هغه یې لا هم دروسه پرې بده څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه یې په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کېږي. دا دی راولای چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رکنګ پیسې مست نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراړی کني ولې درځه روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول هم دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا سره په دې لاره فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کارتون ته ورځم. سلام باید د سلامه زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې لمیتی و بخون دل سنه شم کولای چې خپل زه او نوم وښه تی رکمن کوم زخمین او مایدین پاتې دی هغه ډېر بد حالات کې دي. زما غونته زه زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړه روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم. زه ازادې نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوکانځ خرابون ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي. و سلام
سلامونه نه کې هله احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او په رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر مثال د دوی کان لري دوی غر لري دوی اوبل لري دوی ګمرک لري دوی شتوالي لري دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مې زړه تور دي زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوي دښمنۍ د دین دا پاکستان غلام دی کس بلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپیناړه ولې هغه به وای چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا لپاره. پروردگار ورته وای چې کس ضبط شیطانه تا خپل خځې ولې نه هغه کولې خپل خځې دی ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. روره زمانم فتح خان دی هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته تمه ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هیڅ سره مون
سر نو سلسله دې هټه ریسټورانت پکاوي کی.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر و خیرات او زمانه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چام کاری نه کړي، موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چام کاری موږ سره نه کړي، نه چا موږ ته روپی را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړي، موږ په غاړه باندې حیان دي ډیر ستړیا سره مخ یو.
هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکی د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو. خو دې د نقشه ورته واشي خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی و. سلام
سلام علیکم احترام من در از آزادی و کارپون کوت طول ته قبول کړی. زاد الوزیر به من ولایت مرکز است خبر کوم. دا په دې تلویزیون کې یاد دي خلکو د لیدنګ غلا وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرانه کې سړي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرانه کې سړي د ټاټونو تراکش دی روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکارا کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دا ورته وایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیره د چا په لاس مور کوي. کدی دا په پنجاب باندې خرڅړي دي دا افغانستان خپل خاوره خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم، ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکې دا ټول غزه زواله و دی و درې تر کې جوړې کړې دي. پلامه یا باسي بس دې وسره په نیمه یا باسي خوړو غریب ټول پات دي. دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېدې او غریب چکن کې وکړ په کله کې وګرځي دا لاند دا شي خو غریبان پات دي. بایا نګر دا کړه بایا نګر چکن کړه ار بایا تر اترو موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان پات دي ګرځا.
مختلی شو السلام کوم هر ولایت دونی نه یې خدای نور بازار د سینس خدا په پام پرځم. موږ د کوم هر د ولایت د محترم والي صاحب خدا هلو مې د چې دا موږ د نور بازار په سینس کې د مل احمد خون پند ولان کې دا وکړ رجل خلق په نوم وکړ د بشي ولایت دی هغه رجل کې مشغول و چې په دار رجل کې یا د امارات په توګه باندې شکري ولایت خفي مه د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غوښنه خاله د خوه وای.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پوز ما په امین زپ مونږ په خطر کې یو. زمونږ د مشران حالته مونږ کوم منیجران چې کوم یو واغونه د سواد کوم سره سندونه مونږ سره ارسښت پیسې په تمناسو زمو مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمو نسایو دغه په تمه مونږ ناس یو چې دا زمو کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولې. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمو د پاتې خلک چې دی بندوبست وکړي زمو غم وخوري.
نن ولایت د کډکې د ولسوالۍ د تر پاړی کې ساده‌لایم د ځناواز وړ مقامات ورسوي. د عظمت د ذریعت اداره چې د ډیره پښه د اداره د کډکې د ولسوالۍ د کډکې بازار نه دی علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکړي د پنځو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډاره نقل کوي نه د غبانې نه یا ګنج نقل کوي نه د مصر اډاره نقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو د فارو و سلام.
د آزادې رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې من نشر کړه او تاسو ته نشر کړه پیغام ویلو زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غث پاکله چې د پخالي جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غستوري صرف دومره کارو شو چې غزمون پیغام نشر شو. اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانۍ د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریالیم د ننګرهار نه خبرې کوم. ترکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د یغونه به برخه یو. مغاسې اختتاب هم کیږي، مغاسې وژنې هم کیږي، مغاسې احتتابي وژنې هم کیږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی سای ډاله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو سلام د رادیو زده کورندان تاسو سلام کوم، کومه خوشاله ولاره. زه په دې تاسو په دوه ویه زه خو د ظاهر شاه د وخت سره منصب یم، څنګه ویه کله سره یم په څل څلوي کول په دوه ملکي خدمت کړی، څل کول می تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دوه ناتو تعصب کړم. د هم ملل متحد جنایت کار دی، هم ناتو جنایت کار دی، هم امریکا جنایت کار دی. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګنا رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د ابد دپاره نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او د برګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
خاشود ولزاد رامن خاشود ولسوالی کې د جبا خان سره وم. هغه طالبان چې ما هغه واده کومک وم په خاشود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبدالرحمن دی چې د جبا خان سره په خاشود ولسوالی کې وم. چې وو یو طالب دلا د کناز خیرات کم د مسله کې پروت هم په فون ما یو باندې ما شان ورګر نه و د پازار نه درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما ته دې د ملم درځي چې کوم په دې ځان ته دې تبات چې سپر اویا او اویا شپږ یا څل شپږ پند د ځان لمبار دی کله ما زغره طالب ورو ما د غوړو د ځان سره ونې زو د ځان سره بزرې ما شوم باندې طالبان من کړی دی.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلی وي او ستاسو د غستونز هم هواري شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه بن پاتشوي افسران وایي چې له سخت اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یو سلو اتیاتانو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ځوانانو ټول شمېر تر یو څلاتیاو پورې رسېږي. اوس مهال پورې موږ سره هېڅ ډول مرسته نه ده، هند حکومت بلوټي شوی
او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند د حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې پته همدغومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پېښ شي؟
نه، امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغې کې راغلي چې تېرو میاشتو کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بې درک شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظام یې درته کړي؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بله، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې ستا د دوی دروازې مور ورټکولې دي. دوی سوای درته
خپل سفارت لري او خپل خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوي. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړئ. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وضعیت تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ. موږ د وضعیت تاسو سره نه کېږي. موږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. موږ خپله افغانستان ته نشو تللی. موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. هر ځل یې موږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ دې راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره پاینده کې مرسته وکړي.
او دغه یو سلو اتیا شاوخوا کسان پخوانی افسران او د پوز مسولین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوس مهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه یو سلو اتیا نفر رسیدي دا په اکثر یو ډیلی ښار کې اوسیږي. د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمیو د مختلفو اکاډمیو ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د دې درېو میاشتو تېرو درېو میاشتو کې. دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دېرش نه تر 45 نفرو پورې دا دوی فراغت لا پاتې دوی په اکاډمیو کې دي او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه او ساتونو کې اوسیږي. هر شا او ساتونه کرایه کړي دي او ډېرو سختو مشکلاتو کې سره مخامخ دي.
د ستونزې د اورېدو لپاره اوس وایي چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري. هلته سفارت مو غږ نه اوري، د هند حکومت مو غږ نه اوري. څه فکر کوي تاسو په نظر د حل لار څه ده؟
د اوس لپاره موږ د خپل مشکلاتو حل لار دغه بولو چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ او حامیو او دوی په هره برخه کې حمایه کوو، او دغه نو تحولات وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات و هغوی له افغانستانه ویستي، او موږ هم په هغه نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بیرته هلته نه شو تللی. امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو الله ماش
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
رانیش دیکھ وی وی دسرو گولو کنچه وی وی بیا کل رازه وی وی